Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د وری وویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل له 14 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په قطر کې پر روانو بین الافغاني خبرو کې د افغانستان له لوري د ګډونوالو لیست نن بشپړیږي، او په پاکستان کې د بشري حقونو یو ټولنه له حکومت غواړي چې د مذهبي اقلیتونو امنیت خوندي کړي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی راتلونکې اونۍ په قطر کې د سولې په راروانو خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قمندان شیر احمد شاهي پرون له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو، او د فرانسې په مرکز پاریس کې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې لرغونې کلیسا چت نړېدلی دی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوې راتلونکې اونۍ په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل دا ښځې عادي افغانانې دي چې په هیواد کې دننه او بهر یې د طالبانو ملاتړ کړی، خو نوموړی زیاتوي چې دا مېرمنې له طالب مشرانو سره کورنۍ اړیکې نه لري. مجاهد د دې ښځو نومونه وانخیستل. افغان سناتورې ګلالۍ نور ساپۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام ستاینه وکړه.
د چې ګډون کوي په کوم مفکوره باندې ګډون کوي، هغې څه موقف لري، هغې به څه ووایي، دا موږ ته مخکې د مخکې ویلو باندې موږ هم نشو کولی پیشګویي وکړو، اما دا چې عقل شتون لري دا یو مثبت ګام دی.
له دې مخکې یو شمېر افغان ښځینه فعالانو د سولې په روانو خبرو کې د شاوخوا دو لسیزو د لاستراوړنو د لمنځتلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. ټاکل شوې په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه دا غونډه د اپریل له 19 تر 21 پورې جوړه شي. د کندز په بیلابیلو سیمو کې په تصفیوي عملیاتو کې 11 وسلوال مخالفین وژل شوي او 22 نور ژوندي نیول شوي دي. د کندز ولایت د مطبوعاتو څانګې په یوه خبر پاڼه کې ویلي افغان ګډو ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال چې د مرکز اړوند په ځینو کلیو کې شوي له وسلوالو څخه یوه اندازه وسلې هم نیولې دي. خبرپاڼه زیاتوي په وژل شویو او نیول شویو کسانو کې د طالبانو مهم غړي چې د دوی په وینا په ورانکارو فعالیتونو کې ښکېل وو هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې طالبانو د الفتح په نوم عملیات پیل کړي، په کندوز کې په وروستیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې هم زیاتوالی راغلی. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قمندان شیر احمد شاهي پرون ووژل شو. د 215 میوان قول اردو د رسنیو دفتر وایي شاهي په داسې حال کې چې په لغمانی کلی کې د خپلو ځواکونو مرستې ته ور روان و له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. له ده سره یو بل سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د 215 میوان قول اردو وایي په دې جګړه کې طالبانو ته هم درانه مرګ ژوبلا وښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د یو بل خبر له مخې په هلمند کې د ملکي وګړو پر یو موټر د ماین په چاودنه کې د ماشومانو په ګډون 12 تنه ټپیان شوي. د هلمند د والی دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې دا پیښه تیر ماښام د ګرشک ولسوالۍ بازار ته څیرمه شوې. خبر پانه زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو له ګڼې ګونې ډک بازار کې پر دې موټر مقناطیسي بم نښلولی و. د خبر پانې له مخې ټول ټپیان تر درملنې لاندې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي د روانې میاشتې په وروستیو کې به یوه ډله پاکستان ته واستوي څو د دې ادارې د مرستو په اړه خبرو ته دوام ورکړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې پاکستان د خپل اقتصادي بحران د کمول هڅه کوي. آی ایم ایف پرون په یو خبر پانه کې ویل د چارواکو په غوښتنه د دې مؤسسې لخوا ګمارل شوې ډله به د اپریل له پای ته رسېدو مخکې پاکستان ته ولاړ شي. دا اعلان واشنگتن ته د پاکستان د مالیه د وزیر اسد عمر له سفر وروسته کېږي. عمر له پاکستان سره د مالی مرستې د پروګرام په اړه چې له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلی دی له نړیوالو پور ورکوونکو سره خبرې کړې وې. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکوي چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د شری ناروغي د تیر کال د همدې مودې په پرتله څلور چنده زیاته شوې ده. د ادارې پرون وویل په ټوله نړۍ کې د شری د ناروغۍ بې ساري موارد ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې اوسمهال په اوکراین، ګرجستان، قزاقستان، قرغزستان او همداراز د افریقا او جنوب ختیځې آسیا په څو هیوادونو کې دا ناروغي په بې ساري ډول په پراخېدو ده. شری د مخنیوي وړ ناروغي ده. او د فرانسې د پلازمینې پاریس په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې 850 کلنې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا نږدې 100 متره برج چې د فرانسې له نامتو ودانیو څخه د پرون وروسته له هغه ونړېده چې لرګین چت یې د اور په لمبو کې وسوځېد. د اور لمبې وروسته یوې بلې ودانۍ ته هم وغځېدې. ولسمشر ایمانویل ماکرون ملت ته خپله پلان شوې وینا وځنډوله او د پیښې سیمې ته ولاړ. ښاغلی ماکرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې زه هم د خپلو نورو هیوادوالو په څیر نن شپه خفه یم چې دا ځای سوځېدلی وینم. پولیس وایي د اور علت نه دی معلوم، خو د پاریس د اطفایې ادارې ویلي دا پیښه په ودانۍ کې د بیا رغونې له چارو سره تړاو لري. په پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې افغان حکومت وایي په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د ګډون کوونکو لیست نن بشپړیږي. تمه ده چې په قطر کې پر روانو خبرو کې به د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې ګډون ولري. دا مسله به په یو مرکه کې وڅېړو.
دا یو ډیر بدلون دی چې د هغه مذاکراتو نه تر اوسه پورې دوی خپل د رهبري کې ښځې لري او ښځې اشتراک کوي. دا ماته یو ښه خبر ده.
په نورو راپورونو کې د افغانستان د قانونو په سکتور کې د پانګونې له څلوېښتو زیاتې پروژې په متحده عربي اماراتو کې په یو نړیوال نندارتون کې مزایدې ته وړاندې شوې دي.
زمون هدف دا دی چې نړیوال چې کوم په دې کانفرنس کې ګډون کوي دعوت ورکړو چې په افغانستان کې په دې برخو کې پانګونه وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پاکستان کې د بشري حقونو یوې څارونکې ټولنې پر حکومت غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د امنیت د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. قدر من اوریدونکو په مکرې د دې خبري مجلې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې د ګډونوالو لیست نن سه شنبه نهایي کیږي. د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته دا څرګندونې وکړي. ټاکل شوې دا غونډه چې بین الافغاني خبرو نوم ورکړل شوی د اپریل له 19 تر 21 نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. بلخوا طالبانو ویلي چې د لومړي ځل لپاره د دې خبرو لپاره په خپل مرکچی پلاوي کې ښځې هم شاملې کړې دي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نشودلو په شرط تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د مصالحې رهبری شورا تر اوسه د دوهې غونډې د ګډونوالو د لیست پر جوړولو په بحثونو بوخت ول چې نن به دا لیست وروستۍ سي. که څه هم تر اوسه د افغانستان له لوري په دې غونډه کې د ګډونوالو دقیقه شمیره معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې له 150 تر 200 کسان به په دې پلاوي کې شامل وي. د یادې حکومتي سرچینې په خبره د کابینې ځینې غړي، والیان، د ولسمشري او اجرایه ریاست یو شمېر سلاکاران به د حکومت له ادرسه د دوه په غونډه کې ګډون وکړي. دغه سرچینه زیاتوي د فرانسې ساتوالو ترڅنګ به د شوزو استازي مدني ټولنې او رسنۍ هم په دې غونډه کې برخه ولري. په همدې حال کې طالبان هم د دې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. دوی وایي چې د دوی د مرکچی پلاوی غړي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د غړو جوړ 15 کسیز ټیم به په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. په لومړي ځل طالبانو په خپل پلاوی کې د شوزو د ګډون خبره هم کړې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په مرکچی پلاوی کې شوزي هم شامل وي. مجاهد د دغو شوزو شمیر او نمونه نه دی یاد کړي، خو وایي چې هغوی د طالبانو له مشرانو سره کورنۍ اړیکې نه لري، بلکې عادي افغانان دي چې د مجاهد په خبره په افغانستان کې دننه او د باندې د طالبانو ملاتړ دي او د اسلامي امارت د جګړو برخه جوړوي. یو شمیر افغان میرمنی د طالبانو په مرکچی پلاوی کې د شوزو ګډون یو پرمختګ بولي. د افغانستان د ملي شورا د شپږمې دورې غړي فوزی کوفي د طالبانو د دې اقدام په اړه ازادي رادیو ته وویل:
کسانې که مثلا تا 20 سال قبل اصلا
دا وی هغه کسانو چې تر شل کاله د مخه د شوزو په حضور باور نه درلود او شوزي مجبورولې چې په فجی ډول نظام وسغمي، کله چې نن شوزو ته اجازه ورکوي چې د ستونزو د هواري د پلاوی غړي ووسی، یو ښه ګام او مثبت بدلون دی. خو یو شمیر نور بیا د طالبانو د اقدام ته د شک په سترګه ګوري او وایي د قطر په غونډه کې د طالبانو له لوري د شوزو د ګډون ترڅنګ د هغوی نظریې هم مهم دي چې څه ډول یې وړاندې کوي. وسلوالو طالبانو وړاندې اعلان کړی و چې د قطر په بین الافغاني غونډه کې به د افغانستان د حکومت له ادرسه هیڅوک ګډون نه کوي او که داسې وکړي هم د عادي افغانانو په څیر به ګډون کوي او خپل فردي لیدلوری به وړاندې کوي، نه د حکومت لیدلوری. د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپل دوهمه غونډه کې د دوهې د ناستې لپاره د افغانستان سرې کرښې وټاکلې. جمهوري نظام د انتخاباتو له لارې د ملي زعیم ټاکل، د ښځو حقونو خوندي کول او د رسنیو خپلواکي، د اوربند نوعیت او د اسلامي احکامو د پلي کېدو څرنګوالی د دوهې په خبرو کې د افغانستان له لورې سرې کرښې یادې شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت وایي په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د ګډونوالو لیست نن بشپړیږي. همداراز و موریدل چې په قطر کې پر روانو خبرو کې به د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون ولري. افغان سیاستواله او سناتوره ګلالۍ نور ساپۍ په دې اړه په محتاطانه خوشبیني ښیي. له میرمن ساپۍ سره فریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو دا اقدام څه معنا لري.
زه فکر کوم دا اولین ځل دی چې داسې اقدام د طالبانو د تحریک د خوانه شوی دی. ماته ډېر اول غیر مترقبه او ډېر جالب و، ولې چې تر اوسه پورې موږ په هیڅ بحث کې په هیڅ موضوع کې د ښځې غږ د طالبانو د ادرس نه نو اورېدلی. دا چې دی دا انعطاف کوي او یا دا چې دی کوم معنا لري دی باندې مخکې مخکې خبرې نه شم کولای، اما دا به ډېره جالبه وي چې د هغې د خوانه هم ښځې په دې نشست کې په دې ناسته کې ګډون وکړي. زه بیا داسې فکر کوم چې په دغه موقع کې دوی غواړي ځان نړیوالو ته په بل شکل باندې ښکاره کړي او زیاتره د ټولو توجه ځان ته جلب کړي. دا چې ګډون کوي په کوم مفکوره باندې ګډون کوي، هغې څه موقف لري، هغې به څه ووایي، دا موږ ته مخکې د مخکې ویلو باندې موږ هم نشو کولی پیشګویي وکړو. اما امیدواره یم چې د ښځې غږ وسیږي او د ښځې خپل غږ وسیږي، نه دا چې چا ورته ویلي وسي چې ته څه باید ووایې او څه باید ونه وایې. ګرچې ډېره مطمئنه نه یم چې څه رقم غږ به پورته شي دا خونه، اما بیا هم بهتر دی چې سره مخکې د مخکې نه
بله دا چې دوی به په دې غونډه کې څه وایي او څه به نه وایي هغه بله خبره ده، او دا په خپله د طالبانو چې تر ډېره دوی ته د یو محافظه کارې ډلې چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی محافظه کارانه لیدلوری لري، په خپله د دې ښځو ګډون فکر نه کوي چې یو مثبت ګام دی د ښځو د اندېښنو د راکمولو لپاره؟
بله دا به هم مثبت ګام خو معلومدار دی. که زه اجازه لرم چې اوس یو خپل د سابقه مذاکرات چې موږ درلودل د دې سره په ناروې هېواد کې، دا زما سوال و او ما دغه سوال وکړو چې زه پوهېږم چې ستاسې په تحریک کې داسې ښځې شته دي چې د متاسفانه مثلا د انفجاري موادو د انتقال دپاره یا نورو خبرو دپاره ترې کار اخلي. اما های تاسو په رهبری کې ښځې لري، دا سوال ما درې دفعې تکرار کړ، اما درې دفعې ما هېڅ جواب ونه اخیستل. په آخر کې هغه هېواد نور پګړي چې هلته زرو ماته وویل چې ته بالاخره خپل سوال جواب ته دری نه واورېده، ما نه د درې دفعې چې ما دا سوال وکړ، د دفعې د هېڅ ماته بېرته جواب رانه کړ. دا یو ډېر بدلون دی چې د هغه مذاکراتو نه تر اوسه پورې دری خپل د رهبری کې ښځې لري او ښځې اشتراک کوي. دا ماته یو ښه خبر ده، ولې چې هغه مذاکراتو کې دی اصلا نه یې وویلې نه یې نه وویلې، هېڅ څرګندونه یې ونه کړل، کاملا خاموش پاتې شو زما سوال په مقابل کې. اما نن چې وروسته د څو کلونه دا خبره اورم چې د دې په سطح کې ښځې وجود لري، زه فکر کوم دا تحول به په دې څو کالو کې راغلی وي. دا یعنی زه فکر کوم چې هم مثبت ویل کېږي او هم ډېر یو ښه تاکتیک دی. شاید د دې د حضور نه دوی ډېره ګټه واخلي، شاید دوی داسې وښيي چې د دې مفکوره یا تغییر کړي، یا دا چې دوی ښځو ته حق ورکړي. دا زما په نظر ښه دی. اوس مخکې د مخکې چې دا به څومره ښځې دي په باره کې زه تبصره نه کوم، اما دا چې اقلا شتون لري دا یو مثبت ګام دی.
د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نور ساپۍ وچې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې. او اوس اجمل ان تغوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د واشنگتن اگزامینر رسپانې د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکنه کړې. ورسپانه د ډیموکراسۍ د دفاع د بنسټ د همکار بل روګیو لخلی وایي د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان خي چې د طالبانو ډله پر دې باور ده چې د افغانستان په اتلس کلنه جګړه کې به ډیر زر پر افغان او ناټوز وکونو بریا ترلاسه کړي. د لیکنې په دوام د روګیو له قوله ویل شوي د جمعې په ورځ د دې عملیاتو د پایل په اړه د طالبانو د خبرې شوي اعلامې څخه په ډاګه ښکاري چې دا ډله به له افغان حکومت سره واک شریک نه کړي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي روګیو باور لري چې طالبان د شراکت پر ځای پر افغانانو د خپلې ارادې د تپلو په هڅه کې دي. بل روګی دا هم ویلي چې د تیرو کلونو پر خلاف چې د طالبانو د بریدونو اصلي هدف د ناټو تر مشرۍ لاندې امریکایي او نور بهرني ځواکونه وو، اوس دې ډلې تر ډېره خپل پر افغان ځواکونو خپل بریدونه متمرکز کړي دي. د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلې او د جګړې پر دوام د دې ډلې د ټینګار سرګندوی بللې. طالبانو د جمعې په ورځ د دې عملیاتو د اعلان په اړه په خبرې کړې اعلامیې کې پنځه ځلې پر هغه څه چې دوی اسلامي حکومتداري بللې ټینګار کړی او څلور ځلې د اسلامي امارت عبارت ذکر کړی دی. ورسپانه د روګیو له قوله وایي د طالبانو دا دریز د دې څرګند نه خده چې دا ډله د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر افغانستان د بشپړ کنټرول د ټینګولو نیت لري. میرر برتانوي ورسپانه لیکلي چې برتانوي پوځیان له افغان سرتیرو سره د جګړې په لومړیو کرښو کې مرسته کوي څو د داعش یا اسلامي دولت ډلې مخه ونیسي. شاوخوا زر تنه برتانوي پوځیان د محل په افغانستان کې دنده ترسره کوي. د میرر ورسپانې یو خبریال ګریس هویجس کابل ته تللی او په یاد مقاله کې د سترګو لیدلې حال لیکلی. د مقالې لیکوال وایي په پلازمینه کابل کې چې په سړکونو او کوڅو یې څو کلونه خونړۍ پیښې شوې او د سلګونو کسانو وینې پکې توی شوې، هر ځای کانکریټي دیوالونه ولاړ دي، اغزن سیمونه تاو شوي او زغروال موټر درول شوي. ورسپانې د برتانیا د سمندري ځواکونو د یو جنرال مټ هولمز په حواله لیکلي چې په افغانستان کې برتانوي ځواکونو ماموریت د برتانیا د ساتنې لپاره دی او دا چې ترورستان پرې نه خودل شي چې د افغانستان له خاورې په بهر کې بریدونه وکړي. وړاندې دا هم ویل شوي چې برتانیا د افغان امنیتي ځواکونو په تقویت، روزنې او مشورې سره دا پوځیان په دې برلاسي کوي چې د ترورستانو مخه ونیسي. میرور لیکلي چې په سوریه کې دا جوته شوي چې داعش غواړي په اروپا بریدونه وکړي.
لازادی رادیو سهرانه خبری مجله اوری. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په متحده عربی اماراتو کې د هیواد د کانونو درې څلوېښت پروژې د پانګونې لپاره د طلبې توړاندې کړې دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروژې د تیلو، ګاز، سمنټو او قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په برخو کې دي. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونه د قانونو او پټرولیم وزارت دا کار نمایشي او غیر عملي بولي. د ازادۍ راډیو خبریال وصل وسال له کابله په دې اړه نور جزئیات لري.
افغانستان په متحده عربی اماراتو کې د قانونو په برخه کې د پنګونې د فرصتونو په نړیوال کانفرنس کې چې ل بیلابلو هیوادونو څخه پکې 150 شرکتونو ګډون کړی وو، درې سلويخت بیلابلې پروژې پنګونې ته وړاندې کړې. افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی د دوشنبه پورس از رادیو ته ویل چې په دغه پروژو کې سوار لسستر او نورې وړې پروژې دي چې بهرنی او داخلي شرکتونو ته د رقابت لمخې په قرارداد ورکول کیږي. خاغلی مطفی وایي د دغه پروژو د اعلان نه هدف په افغانستان کې د پنګونې لپاره د سترو شرکتونو جلبول دي.
زمون هدف د دې پروژو د اعلان نه دا چې نړیوال چې کم په دې کانفرنس کې ګډون کوي او په خصوص هغه شرکتونه چې مالی لحاظ قدرتمن شرکتونه دي هغوی ته دعوت ورکړو چې په افغانستان کې په دې برخو کې پانګونه وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان چې په دغه کانفرنس کې ګډون کړی ویلي دي چې په سترو پروژو کې امریکایي، اروپایي او د خلیج هیوادونو زیاته لیوالتیا ښودلې ده. اغلی نهان ویلي دي چې شرکتونو ته به قراردادونه په شپږو میاشتو کې ورکړل شي چې د پروژو چارې باید د څلورو نه د شپږو میاشتو په منځ کې پیل شي. پنګونې ته وړاندې شوې پروژې د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې دي چې د اټکل له مخې به تر راتلونکي کاله پورې په ابتدایي سروې او استخراج $100 میلیونه ولګول شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان وایي چې دغه پروژې د تیلو، ګازو، سیمنټو او ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په برخه کې دي. په افغانستان کې د منرالونو او قیمتي ډبرو شمیر 1400 ډولونو ته رسیږي چې تر ټولو مهمې د بامیانو د حاجیګک کان، د لوګر مسیناک، د بدخشان تیلا او لاجورد، د لوګر کرومایټ، د ډبرو سکاره، وسپنه، سپینزر، سرب مرمر، د یورانیم او منرالونه لکه یاقوت، زمرود، فیروزه، مالګه او د ځینو نورو ډبرو کانونه دي. د یو شمېر راپورونو له مخې د افغانستان زیاتره کانونه د طالبانو یا هم مافیایي کړیو له لورې اداره کیږي چې له امله افغان حکومت $سلګونه میلیونه له لاسه ورکوي. که څه هم افغانستان د بیلابیلو کانونو د لرلو له امله یو غني هیواد دی، خو د نامنیو او جګړو له امله په دغه هیواد کې د کانونو د کیندنې لپاره زیاتره شرکتونه یا زړه نښه کوي او یا هم داسې شرایط وړاندې کوي چې پکې د افغانستان ګټه ډېره کمه په نظر کې نیول کیږي. ناسم امنیتي وضعیت، د قراردادونو پیچلی سیستم او د پروژو په ورکړه کې سخت او اوږده مراحل هغه څه دي چې پانګوالې په افغانستان کې له پانګونې زړه توري کړي دي. خو افغان حکومت له دې وړاندې ویلي دي چې د قانون او نورو سیمو د ساتنې لپاره د افغانستان عامه ساتندوی ځواک ګمارل کیږي او د پروژو په قراردادونو کې هم د اسانوالي خبره کړې ده. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې څارونکې ډلې د دې هیواد پر چارواکو غږ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. دا یې دروایي په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه د مرګ تر حده له ځورونو سره مخامخ دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې په 2013 کال کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنو ته اشاره کړې ده. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروی.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې چې د اپریل پر 15 مخپور سو ویلي چې توندلاري ډلې په دغه هیواد کې پرله پسې د شیعه وګړو جماعتونه، مذهبي غونډې، مذهبي مشران او نور انفرادي کسان په نشه کړی دي. د همدې راپور له مخې په 2013 کال کې پر شیعه مذهبو په همدې ډول بریدونو کې لږ 112 تنه وژل شوي دي. دا راپور څو ورځې وروسته له هغه خپور سو چې په کوټه ښار کې په یو ځان وژونکي برید کې چې ظاهراً پر شیعه مذهبو هزارګانو سوی 40 تنه وژل شوي دي. د هغه برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش دواړو په غاړه واخیست. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون راپور چې په 2013 کال کې بشري وضعیت نوم ورکړل شوی دی، همدارس د هغو پیښو په اړه اندېښنې راپورته کړي چې ویل کېږي خلک په زوره د مذهب اړولو او یا هم د پاکستان هندو او مسیحي اقلیتونو څخه ښځې او نجونې مسلمانو نارینو ته د ودولو لپاره مجبوره کېږي. دغه کمیسیون وایي تیر کال یوازې په سند ایالت کې له هندو او مسیحیت څخه په زوره د ښځو او نجونو د اړولو شاوخوا 1000 پیښې ثبت شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه څه په اړه هم اندېښنه وښود چې دوی په پاکستان کې د جزا له قوانینو څخه ناوړه استفاده یادوي. د کمیسیون په خبره له 1990 کال راهیسې په دې هیواد کې شاوخوا 70 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور شکنجه شوي دي. کمیسیون وایي د جزا قوانین تر ډیره د خلکو د هغو غلطو شکایتونو پر اساس پلی شوي دي چې هغوی خپل شخصي ستونزې پکې درلودې. د راپور لمخې په ډیرو مواردو کې مقدساتو ته د سپکاوي اداوي داسې حالت رامنځته کوي چې مخکې تر دې چې متهم په قانوني ډول محاکمه سي هغه د خلکو له غبرګونونو سره مخامخ او حتی په قصدي ډول وژل کیږي. د راپور لمخې دا مهال په پاکستان کې 40 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور اعدام ته انتظار باسي او یا هم عمري بندي دي.
خبری مجله اوري
سمون غاغله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پوري خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. ټاکل شوې چې راتلونکي اونۍ په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د طالبانو ویان د دې میرمنو نمونه نه دي یاد کړي، خو ویلي دي دا ښځې عادي افغانانې دي چې په افغانستان کې دننه او بهر یې د طالبانو ملاتړ کړی. د کندز ولایت په بیلابیلو سیمو کې په تصفیوي عملیاتو کې 12 مخالفین وژل شوي او 22 نور ژوندي نیول شوي دي. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قومندان شیر احمد شاهي پرون په جګړه کې ووژل شو. د 215 میوان قول اردو د رسنیو دفتر وای شاهي په داسې حال کې چې په لغمانی کلی کې د خپل ځواکونو مرستې ته روان و له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شو. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي د روانې میاشتې په وروستیو کې به یوه ډله پاکستان ته واستوي چې د دې ادارې د مرستو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکوي چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د شری ناروغي د تیر کال د همدې مودې په پرتله 4 چنده زیاته شوې ده. او د فرانسې د پلازمینه پاریس په نوتردام کلیسا کې د اور لګیدو په پیښه کې د دې 850 کلنې کلیسا د برج چت نړېدلی دی.
د ژوند رنگونه
تاسو مونږ راته وای
زمانوم شایما ده زه خیاطی کوم په پارک انجمن کې.
څو کال کې چې خیاطی کوي؟
سرو کال کې چې خیاطی کوم.
دلته تاسو خپل ځان ته دکان لري که شاګرد دی؟
زه شاګرد یم، استاد مې قیچی کوي او زه ورته ګنډم.
خاخه که څه سره کوم جوړی کالی ګنډي سره کوم کالی ګنډلای شي؟
پنجابي ګنډلای شم، اوري جمپر دامن ماکسی هر څه چې استاد مې قیچی کوي زه ورته ګنډم. خپل مشکلات حلوم.
قیچی کې هم ملا سره او د قیچی هم کوي شي
لک لک زمه ده
څنګه یعنی خپل مغوار چې قیچی هم زده کی لیواز ګنډلونه کې طرح قیچی کاری مو کوي ويم ګنډي خپل
قیچی کاری هم زمه ده خو لک لک زره لاس په کورشنی له په باف کې هم ګرځي نه کورشنی هم کوم او باف هم کوم.
کوم ټایم راځي تر کوم ټایم پورې کار کوي؟
نه بجو راځو تر 2 بجو پورې.
زه چې ګورم دا مرکز چې دلته ټول نام خدای خزي دی میرمنې دی څنګه د کالی بډي تر وروسته
مشتریان مو الحمدلله ډیر دي او کالی هم ډیر راځي هر رقم لباس چې خلک راوړي مشتریان مو جوړه ګندو
یو جوړه کالی 4 روپۍ ګنده. باز خلک د شکایت کوي دا خزه چې کاروبار کوي دوی له قیمت فروشه تاسو څنګه
قیمت خبرې نظر په کالی ده پنجابی په 200 غندو او جمپر دامن په 300 استادار په 300
څنګه دا کاروبار خوشایند ده دا چې دلته تاسو ټول میرمنې استې دکان لري او نور میرمنو ته کار کوي راځي دلته
الحمدلله گزاره کیږي او شکر رضایت لري د خپل کاروبار د کونه چې وځو کنه باید یو څه زده کو ام فکر مو بل کیږي ام خپل خوان سره بازو کیګم یعنی خپل د کور مشکلات علاوه لای شو خزه باید سواد زده کی خزه باید چې سواد نه لري لکه زه کار مار زده کی او زه فعلاً سواد نه لرم یو شی خو غندم یو کالی مالی یو د سرسی په یو شی باندې خو ولرم کنه
ډیر زیاته مننه تاسو ته لا بریا او په هیله
شکر زنده ژوند دی.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو د دې خبرونه مطالب او راپورونه پای ته رسیدلې دي. په پای کې ستاسو یو څو پیغامونه را اخلو ګورو چې زمونگ اوریدون کو پخپلو اسمسونو که چلی کردی. اجمال مسود زایل پکتیان لیکی دا زینو سیاسیونو اول دلوی مشورتی جرگه غختنه کولا او اوست چه دا جوری دو پحل که دا گردون نپکی کوی اصلا دوی دا سول مخالف خلق دی. بشیر حبیب زای لعزر ولسوالی نلیکی گمان می نکی گی چه دا قطر خبری با نتیجه ورکی اتاولا خوگیانای د کابل نه په یو پیغام کې لیکي د طالبانو په دې اقدام موږ ډیر خوښ یو او ان شاء الله د قطر په غونډه کې به ډیر پرمختګ وشي. خدای داد مظلومی ار د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ څخه لیکي دلته له تیرې شپې راهیسې باران وریږي هم تر دا اوسه. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکي سیلابونه راوتلي دي او دا اوس هم باران دی او د نورو سیلابونو امکان هم شته. او عبدالوهاب خراباتی د کندهار له ارغنداب ولسوالۍ نه لیکي زموږ په کلي کې مکتب نشته، له تیرو 19 کلونو راهیسې موږ نه مکتب